سلامونه او ستړي مسي وخت سهار پلس بجې شوې نن د سیشن بي ورځ د 2015 کال د اگست 11 نیټه ده د مشال ویډیو د نوروزی په یو بل غړي کې مرزا عبدالحقیق کاکړ قربان اله دارو جوړ او خوشاله بیا سپرونه غړي کې د افغان لسمچر خبري کانفرنس او د پاکستان خبرګون د دواړو غدون پر اړیکو کې د کار په هم سره خبرې د پاکستان او خبر پښتو په نورو موضوعاتو کې کومه لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو خو په دومره مای کې اونس پروګرام پام کوه لرو پایل له خبرو سرچکی پاکستان حکومت د پاکستان حکومت افغان ولسمشر اشرف غنی پرونی څرګندون ته په خبرګون کې ویلي اسلام آباد د سولې په عمل کې له کابل سره همکاري ته وسمجمن دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې د پنجاب پر حکومت دې فشار واچوي چې د قصور په ښار کې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیش کې کرګسانو ته سخته سزا ورکړي. د عراق په ختیځ کې لږ تر لږه 40 کسان په دوو بمونو چاودنو کې وژل شوي دي. پاکستان حکومت افغان ولسمشر اشرف غنی پرونی څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي اسلام آباد د سولې په عمل کې له کابل سره همکاري ته اوس هم ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې پرون خبره شوې وایي ترګري د دواړو هیوادونو مشترکه دښمن دی او له منځه وړل یې ګډې همکاري ته اړتیا لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو مرکزونه بند کړي او د هغوی د فعالیت مخنیوی وکړي.
پاکستان په یو نه اعلان سوي جنگ کې افغانستان سره کوم د پاکستان ظرفیت د دې نه طالبان مذاکرې ته راوړي دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي دفترونه یې وتړي دهشتګران محاکمه کړي مجروحینو ته د شفاخانې د تک اجازه ورنکړي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې په کابل کې ورستیو ترګرو حملو غندنه هم شوې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې د پنجاب پر حکومت تی فشار واچوي چې د قصور په ښار کې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیش کې ککړګسانو ته سزا ورکړي. دا غوښتنه د یو قرارداد لاله سوي چې د پیپلز ګوند د صوبای اسمبلی غړي نیګت یاسمین اورکزی پرون مازیګر د غونډې پر مهال وړاندې کړ.
وفاقی حکومت دی د پنجاب حکومت ته هدایت وکړي چې په دې واقعیه کې ککړ کسانو ته دی سخت نه سخته سزا ورکړي او د هغو خپل انجام ته په رسولو کې دی خپل کردار ولوبوي.
د چارواکو په وینا په قصور کې 25 کسیزه ډلې پر شاوخوا 200 ماشومانو جنسي تیری کړی او د دوی ویډیوګانې جوړې کړې وي. د حکومت په وینا د پیښې په تړاو یې 14 تورن کسان نیولي هم دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب په المار او قیصار ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو مشري کوي. د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق پرون مشال ریډیو ته وویل چې په المار او قیصار کې د ښاغلي دوستم په مشري په روانو پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر بهرني وسلوال وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې داسې ویل کېږي چې طالبان او بهرني جنګیالي د المار ولسوالۍ په ځینو سیمو کې یو ځای شوي دي. د ولسمشر لومړی مرستیال یو اونۍ مخکې فاریاب ته ورغلی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشنبې په ورځ د 15 مشکوکه کسانو یو ویډیو خپره کړې چې ځان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش غړي ګڼي. د ملي امنیت ریاست پر فیسبوک پاڼه له خپرې شوي ویډیو سره لیکلی دي چې دا کسان له پاکستانه راغلي او په وروستیو کې په ننګرهار کې نیول شوي دي. د ویډیو په اړه کومې بلې خپلواکې سرچینې څه نه دي ویلي. د ملي امنیت ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې پر افغانانو شا وکړي چې د هغو تبلیغاتو تر اثر لاندې دي نه راځي چې د دې ادارې په وینا دښمنان یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. د عراق په ختیځ کې لږ تر لږه 40 کسان په دوو بمي چاودنو کې وژل شوي او 100 نور ټپیان شوي دي. روغتیایي کارکونکو ویلي چې پرون د دیالي ولایت په مرکز کې چاودنه ډیره خونړۍ وه. پولیس اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي د حمله په یو مارکیټ کې چې خلکو سودا کوله وسوه. دوهمه حمله د کنعان په نوم په یوه کلي کې وسوه. د اسلامي دولت په نوم وسوالو داعش د دې حمله ذمواري اخیستې ده. د بشري حقوقو د څارنې ډلو پرون د د یعنی د دوشنبه په ورځ د آذربایجان پر حکومت څرګ وکړ چې په باکو کې د یو خبريال د وشل کېدو په اړه څېړنه وکړي. د تیرې شنبه په ورځ په باکو کې یو خبريال د خلکو د یوې ډلې لخوا ووهل شو چې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د بشري حقوقو لشته لږه دولس ټولنو ویلي چې د دې خبريال وژل کېدل څرګندوي چې هغه کسان چې مخالف ژغ اوچتوي له سخت ګواښ سره مخامخ دي. او وروستی خبر دا چې د روس اقتصاد د روان میلادي کال په دومه څلورمه کې د تیر کال په مقابله کې 4.6% کم سوی دی. د روس یو حکومتي ادارې روستات پرون د دې هیواد د اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه د خپلو څېړنو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د روس په ناخالصو کورنیو تولیداتو کې د 4.6% کموالی به د دې هیواد لپاره په تیرو 6 کلونو کې تر ټولو کم ریکارډ سي. حکومت مخکې د 4.4% کمېدو وړاندوینه کړې وه. د تیلو د نرخ لوېدو او د یوکران په چارو کې د لاسوهنو په جواب کې د غربي هوادونو بندیزونو د روس اقتصاد ته ضربه ورکړې ده. دا و د مشال ریډیو خبرونه چې پای ته ورسېدل. خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه درته لرو. پاکستان ټینګار کړی چې افغانستان سره به د سولې په عمل کې همکاري کوي. سمباد دا خبره د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو په خبرګون کې کوي چې ویلي وو د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد استعمالی شي.
موږ د سولې امید درلود خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هېواد سره څرګنده دښمني ده.
خیبر پښتونخوا اسمبلی په قصور ښار کې له ماشومان سره د جنسي تیری د پیښو پر ضد قرارداد منظور کړی، خو پښتانه دا دی چې ماشومان له جنسي تشدد خوندي کولو کې مهم کردار څوک ادا کولای شي.
کوم اهم رول دی یا کردار دی؟ هغه د والدینو دی، هغه د اساتذه دی، او هغه د ماشومان دی په خپل.
او په دومنی مایکی یونیس پروګرام پام کوه روانه غړی پای ته رسوي.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی او زیم ګورګین جمال میرچکه.
او یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونه د پایل رپورټ لا غوړسته چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی تور پوری کړ چې اوس هم پاکستان د مشکوکه ترګر لپاره یو خوندې ځای دی. په دې اړه د اسلام آباد خبرګون مخې ته راغلی دی. پاکستان وایي ترګری د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او د لمنځلو لپاره همکاري ته ضرورت دی. تفصیل له فرشته جلال زی اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی او په دې هیواد کې د تروریستي حملو له قربانیانو سره یې په غم کې ځان شریک ګڼلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې د جنگ پیغام ورستوي، د تروریستانو د روزنې او بم جوړولو کمپونه ساتي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او زیاتوي چې پاکستان د تروریزم د ستر قرباني په توګه د افغانانو په درد ځان خبر غنی. په خبر پړنه کې دې ته اشاره شوی چې په ورستیو کې په پاکستان کې 15000 کسان د تروریستي حمله قرباني شوې دي. پاکستان یو اربیا په کابل او نورو سیمو کې ورستي تروریستي حمله په شدت غندلې او افغانانو سره په غم کې ځان شریک کړندای دی. خبر پړنه وای لکه څنګه چې صدر اعظم نواز شریف د می په میاشت کې کابل ته په خپل سفر کې څرګند کړه، اسلام آباد د کابل دشمنان ته ځان دشمنان غنی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پړنه زیاتوي چې دا هیواد د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغانستان ملګری دی او اربیای پر خپل دی تاهو ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي.
د فرشته جلازی رپورت مو اوریدي. د کوم ولسمشر اشرف غنی د کوم خبرو چې ذکر وسو په هغه کې نوموړي دا ویل دي چې ثابته چې دنیا ته د ثابته کړه چې پاکستان افغانستان سره په یو نه اعلان کړي جګړه کې دی. هغه پرون کابل کې خبر اعلان ته دا هم ویل چې د پاکستان وزیر اعظم ورسره وعده کړي چې د ترګري خلاف یو منظم پلان جوړ کړي چې د راتلونکي پنځمبه یې زیارت پر ورځ به د څېړلو لپاره یو افغان پلاوی اسلام آباد ته ورسي. بشرګاش په دې اکله رپورت لري.
کابل کې له تیرو څو ورځو راهیسې شو د ترهګرۍ پیښو وروسته پرون افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره میشت هغو ترهګرو لاسونه دې لنډ کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې نور د افغانانو صبر او حوصله ختمه شوې ده او روان حالات د زغم وړ نه دي.
پاکستان په یو نه اعلان شوي جنگ کې افغانستان سره که د پاکستان ظرفیت د دې نه وي چې طالبان مذاکرې ته راوړي، دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي، دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تګ اجازه ورنه کړي.
افغان ولسمشر په داسې حال کې توندې خبرې وکړې چې د پاکستان په منځګړتوب د افغان طالبانو سره د روغې جوړې مذاکرات تر هغې وروسته ځنډېدلي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ رپورټونه تایید شول او طالبانو نوی مشر وټاکه. نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړي بیان کې د جګړې پر دوام ټینګار کړی، خو افغان ولسمشر اشرف غنی ویل چې هغو کسانو سره د سولې خبرې معنا نه لري چې د پردیو په حکم خپل افغانان وژني.
موږ د سولې امید درلود خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هیواد سره څرګنده دښمني ده. زه د پاکستان له ملت او دولت څخه پوښتنه کوم، ځکه فرضاً یوه ډله دغسې یو قتل عام چې د کابل په شاه شهید کې وشو په اسلام آباد کې ترسره کړی او دغه ډله د افغانستان په خاوره کې پناهګاه ولري، ستاسې عکس العمل به څه وي؟ آیا بیا به موږ ته د دوستانو په سترګه ګورئ که د دښمنانو؟
سمو د وړاندې پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو په اړه یو تفاهم لیک وکړ، خو افغان ولسمشر اشرف غنی پرون ویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره دې لړکی عملی همکاري نه ده کړې. د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي پاکستان نه غواړي پر افغان طالبانو د لاس اچولو سره د ځان لپاره د جګړې یو بل ډګر پرانیزي.
دا خو خبر یې نه کوي چې پاکستان سردا کار شروع کړي چاره سړی ټیرسټ کې او دنه کې او بندې کې نه به خبرې څوک کوي. هغه دا غواړي چې افغانستان کې د انسرجنسي ختم شي، هغه سره د مذاکراتو په ذریعه باندې ختمې دي شي. پاکستان په جنگ په ذریعه باندې دغه امداد نشي کولی، دا پاکستان زور دغه نه لري. جنگ هغه نه بندي، دا ته هر څومره زور پہ واچا کنه جنگ نه بندي. دا سو پورې داسې اعتماد سازي نه شوي، دا خپل طاقت ښیي چې زه طاقت لرم. چا سره طاقت نه سره خبرې څوک کوي؟
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې د روغې جوړې خبرې باید د طالبان سره نه بلکې د پاکستانی چارواکو سره وشي.
زه فکر کوم چې د سولې خبرې اوس دغه مرحلې ته رسېدلي چې باید د نورو ګروپو سره ونه غږېدلی شي، بلکې له پاکستان دولت سره وغږېدل شي. سولې دپاره خبرې اترې پاکستان سازماندهي کوي، په پاکستان په خاوره کې سازماندهي کېږي. زه فکر کوم د یو لوی پینوان ترېنې استفاده کې په دې معنا چې پاکستان په دې رقم هم کابل غولوي، هم بیجنګ او هم واشنګټن.
افغان ولسمشر همداراز په خپلو خبرو کې ویلي چې که د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د افغانانو ملي ګټې او د عامو افغانانو ژوند خوندي نه وي، نو بیا دا اړیکې هیڅ معنا نه لري.
د بشرګوار رپورټ اوریدم. د دې موضوع یو بل اړخ ته هم راځو، هغه دا چې په داسې حال کې چې په دې روسیې کې افغانستان کې بریدونه ډېر سوي دي، د افغان طالبان سره د سولې مذاکرات ځکه ځنډېدلي چې د دوی ترمنځ پر مشري مخالفتونه موجود دي. د رپورټونو تر مخه نوي مشر ملا اختر منصور غواړي چې جنګیالیو طالبانو کې خپل اغېز زیات کړي، بلخوا ځینو ډیپلوماټانو افغان حکومت سره د روغې جوړې لپاره د طالبانو د حاضرولو په اړه د پاکستان په نیت هم شک کړی دی. په اړه د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د لیکنې لوی برخې درته بشر غواښونه کوي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر راتګ وروسته د سولې لپاره روان کوششونو ته تاوان رسېدلی دی. ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشرۍ واګې اخیستو سمدستي وروسته وویل چې د شریعت ته راوستلو پورې به جګړه جاری وي. د نوموړي په حق ویل کېدل چې د سولې د خبرو پلوي کوي. د ورځپاڼې په خبره د هغه دا بیان د دې لپاره و چې ځان سخت وښي او د ملا عمر تر مرګ وروسته پاشل شوي طالبان بیا سره یو ځای کړي. د تېرې جمعې په ورځ افغانستان کې خونړۍ بریدونه هم د دې لړۍ کړی ده. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تر فشار لاندې ملا اختر محمد منصور تر دې مخکې افغان حکومت سره نیغ په نیغه د خبرو اجازت ورکړی و چې پر بنیاد یې تېره میاشت مری کې د دواړو غاړو مذاکرات وشول، خو اوس طالبانو کې د مشرولۍ په سر اختلافات پیدا شوي دي چې ورسره د روغې جوړې بهیر هم ځنډېدلی دی. که څه هم د پاکستان لخوا دا کوشش روان ده چې د افغان طالبانو مشران یو ځل بیا افغان حکومت سره خبرو ته کښېنئ، خو ورځپاڼه لیکي چې ملا منصور ته نږدې کسانو ویلي هغه ته څو میاشتې پکار دي چې یو ځل بیا جنګېدونکي طالبان سره یو ځای کړي، د هغوی پوره ملاتړ ترلاسه کړي او د سولې د خبرو لپاره یې په اعتماد کې واخلي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې طالبانو مشرانو ورته ویلي چې د دوی یو ځای کول ځکه ضروري دي چې که بې اتفاقي وي نو د سولې مذاکرات نشي کامیابېدلی. د پاکستان د دفاع وزیر د جمعې په ورځ وویل چې پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لري، خو د هغوی سره یې اړیکې تر دې حده دي چې افغان حکومت سره یې خبرو ته کښېنولی شي. تیره میاشت د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ویلي وو چې د اوږدمهالې سولې لپاره با اعتباره مذاکرات یوازنی حل دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډان فیلډمن د سولې د مذاکراتو لپاره د پاکستان وروستۍ هلې ځلې ستایلي دي، خو ځینې بهرني ډیپلوماتانو ورځپاڼې ته ویلي چې دا لا ډېر وختي دی چې د پاکستان د مثبت کردار په اړه خوشبیني وښودل شي.
دا و بشیر کواش. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې چین کولای سي له افغانستان سره د درنو پوځي ساز و سامان په برخه کې مرسته وکړي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري وایي د دې ترڅنګ په استخباراتي او پرمختیایي برخو کې هم د چین مرسته په افغانستان کې د امنیت ټینګښت سره مرسته کولای سي. دا په داسې حال کې ده چې د چین سفیر د یکشنبې په ماښام د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار سره په خبرو کې ویلي چې دا هیواد د افغان امنیتي ځواکونو ساز و سامان ورکولو ته تیار دی. یوسف خان صدران د دې موضوع په اړه ریپورٹ راکے.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو ډېریدو دا اندېښنې پیدا کړې چې ممکن لمنې د سیمې هیوادونو ته هم ورسیږي، خو چین تازه لیوالتیا ښودلې چې د روانو حالاتو د قابو کولو لپاره به له افغان حکومت سره د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت له دغه هیواد څخه درندو وسلو ترلاسه کولو ته منتظر دی او په باور یې په اوسنیو شرایطو کې د ځمکنیو تجهیزاتو په نسبت هوایي جنګي وسایلو ته ډېره اړتیا احساسېږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري وایي چې د نورو لویو هیوادونو د مرستو ترڅنګ چین د یوه نظامي قدرت په حیث کولی شي د امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې له افغانستان سره ښه مرسته وکړي.
د چین هیواد سره موږ ښې اړیکې لرو، که د چین هیواد پاره برخه کې موږ سره مرسته وکړي دا د افغانستان د وسلوال پوځ لپاره اړینه ده، دا ښه کار دی. موږ هدف د افغانستان د وسلوال پوځ پیاوړي کول دي. په هوایي برخه کې یا په ځینې نورو برخو کې لکه د کاش په استخبارات د انجینري په برخه کې، که په دې برخو کې هر هیواد موږ سره مرسته وکړي د افغانستان وسلوال پوځ د پاره یا د هغې د تقوی لپاره دا ډېر اړین دی، موږ ورباندې خوښېږو.
په افغانستان کې د چین ولسي جمهوریت سفیر د هیواد د ملي امنیت شورا له سلاحکار حنیف اتمر سره په وروستۍ لیدنه کې ویلي چې هیواد د افغانستان امنیتي ځواکونو تجهیز ته چمتو دی. له دې وړاندې د شانګهای په غونډه کې چین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی و او ژمنه یې وکړه چې د سولې پروسې سره د مرستې ترڅنګ دا هیواد حاضر دی چې افغان ځواکونو ته د نظامي زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوسمهال افغان امنیتي ځواکونه چین ته لیږل شوي او په نظامي زده کړو بوخت دي. چین یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له هندوستان، روسیې او فرانسې څخه وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو مرستې ته زړه ښه کوي. له دې سره افغان پوځي کارپوهان وایي په اوسنیو وختونو کې چې افغانستان د جګړو په لمبو کې سوځي، افغان ځواکونه یوازې د امریکا متحده ایالاتو او د پخواني شوروي اتحاد زړو وسلو ته لاسرسی لري. پخوانی پوځي جنرال باری آرز وایي ډېر کله د افغانستان سره د مرستو ژمنې کېږي، خو د افغان حکومت د بې پروایۍ له امله دا مرستې دشوار تر حده پاتې کېږي.
د افغانستان امنیتي ځواکونه ډېر زیات ضرورت لري، اړتیا لري و نظامي تجهیزاتو وسایلو ته په هر برخه کې چې وي د افغانستان امنیتي قواوې نوي پر پښو درېږي. په دغسې حالاتو کې د هوایي قواوو څخه نیولې بیا تر زمیني قواوو او سنګینو قواوو پورې و ټولو تجهیزاتو ته ضرورت شته.
نظامي کارپوهان وایي په دې او اقتصادي برخو کې د مرستو لپاره د چین غوښتنې منل د نورو ګټو ترڅنګ دا اړخ هم لري چې د افغانستان لپاره ارزانه تمامېږي. دوی وایي چې افغان ځواکونه چې په یوازې ځان یې په جګړو کې ښه تونه یې ښودلي، که د چین په شمول د بهرنیو هیوادونو په درنو وسلو سنبالېږي، د هغوی د لا تونه یې او په جنګ کې د ژر برلاسه کېدو سره مرسته کوي.
دا و یوسف خان صدران. اوس هم راځو پاکستان ته. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پنجاب په قصور ښار کې له ماشومان سره د جنسي تیری د پیښو پر ضد یو قرارداد منظور کړی دی. په پریکړه کې پر مرکزي حکومت غږ شوی چې د پنجاب پر حکومت د فشار واچوي چې د تورونو کسانو پر ضد کاروایی وکړي. چارواکي وایي په قصور ښار کې 270 ماشومان د جنسي تیری ښکار شوي دي او تر اوسه یې 14 تورن کسان نیولي دي. تفصیل له پېښوره غلام غوث سره کوي.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو د یو متفقه قرارداد د لارې د پنجاب په قصور سیمه کې په منظمه توګه په ماشومانو د جنسي تیری او د دغه جنسي تیری د ویډیوګانو جوړولو او خرڅولو په ضد یو قرارداد منظور کړو چې پکې په دغه منظم جرم کې ککړ کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه شوې ده. دغه قرارداد د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نگت یاسمین اور اگزی سپدا ڈول اڑان نکلو
کہ وہ پنجاب حکومت کو ہدایت کرے کہ واقعے میں ملوث ملزمان کو سخت ترین سزا دے.
وفاقی حکومت دی د پنجاب حکومت ته ہدایت وکړي چې په دې واقعیه کې ککړ کسانو ته سخت نه سخته سزا ورکړي او د هغه خپل انجام ته په رسولو کې دی خپل کردار ولوبوي او د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي قربان علي خان په دغه لړ کې وویل چې دا د پېښور د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د وژلو د پیښې نه هم زیاته ناوړه پېښه ده. خو صوبائی وزیر شاه پرمان وویل چې په دغه پیښه د پنجاب حکمرانانو او امنیتی ادارو ډیر سوړ عکس العمل ښودلی دی.
کیا ان حکمرانوں سے ہم توقع رکھیں جو اپنے بچوں کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں؟
د دغه حکمرانانو نه به مونږ څه توقع ولرو چې د خپلو بچو سره دا رقم حرکتونه کوي او هم خپل ماشومان په داسې ډول تباه کوي او د هغه ځای پولیس حکمرانان او طاقتور خلک پرې د خاموشۍ اختیارولو هڅه کوي نو د داسې خلکو نه به څه توقع ولري.
پولیس انکه اوپر خاموش رہتی ہے، وہاں کی حکومت خاموش رہتی ہے، وہاں پر جو طاقتور لوگ ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، ان سے ہمیں کیا توقع ہے؟
دا یادونه ورده چې د قصور د ماشومانو سره د جنسي تیری او د هوی د ویډیوګانو جوړولو او خرڅولو په لړ کې د دغې قضیه د وکیل لطیف احمد سارا په وینا 280 ماشومان د دغې جرم ښکار شوي دي او په دغه جرم کې د 15 کسانو ډله لاس لري او 13 ورځ د قصور ځایي پولیسو په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور 15 نور کسان نیولی دي او د نیول شوي کسانو شمیره 12 ته رسیدلې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پنجاب په قصور ښار کې له ماشومان سره د جنسي تیری د پیښې په دې هیواد کې له ماشومان سره د کېدونکو زور زیاتیو شدت په ډاګه کړی دی. په دې اړه د ماشومان د حقوقو چارو پوه او مبارز ارشد محمود سره مرکه کړې. له نوموړي په سر کې پوښتل شوي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د جنسي زورونو وضع څنګه ده.
ساحل یو این جی او دا چې هغه هر کال یو رپورټ په دې سلسله کې وباسي او هغه رپورٹ چدے نو 3000 کیسز د پاکستان نا پروس کال 2014 ټول پاکستان نا رپورٹ شو او دا خپل پاره کې په خپل پام شته دي پام پکې شته دي ټول ځینو نا کیسونو رپورٹ کیږي رپورٹنګ به کمپیریټلی کی دي شي چې کم خو مسله په خپل ځای باندې موجوده ده.
تاسو چې دا وایئ چې رپورټینګ یعنی دا رپورټ کېدل مخې ته راتلل ګرانه ده یا نه راځي، آیا دا څه مسله ده په کې د دې راتللو کې؟
نه، دومره د پنجاب کې چې په کوم سکیل باندې په قصور کې شوې دي دومره زمانه ده خیال چې په پښتونخوا کې، او د هغې وجه دا ده چې هلته خو یو قسم هغې سره اوس یو معاشي د هغه هم لینک شو د ماشومانو ویډیو جوړېدل او هغه بهر تلل شروع شو نو زما د خیال چې په دومره لوی ارګنایز پیمانه باندې دوی خو دا ده چې شته دی ضرور.
آیا په دې حواله کار کول او خلکو ته یا څوک ریسرچ کوي تحقیق کوي یا بله طریقه کوي هغه ته مشکل څه دی؟
بس مشکل چې کوم دی نو هغه هم دغه دی چې په دې باندې دا زموږ په معاشره کې ظاهر دا خبره د کور د خاندان د عزت سره د ناموس سره د خبرو سره دا تړلې شوې او په دغه چکر کې ماشومانو سره زیاتی کیږي په خبره پټه ساتلې کیږي او بیا په پښتنو په معاشره کې خو په دې باندې ترګونه وشي او ډېر لوی معاملات کم کم ځای ته لړ شي نو په دغه وجه باندې په دې خبره نه کیږي. خو زه به په دې باندې زیات زور ورکم چې د دې په مخنیوي یا په پریونشن باندې د کار کولو ضرورت دی او هغې باندې هغې کې زیات چې کوم اهم رول دی یا کردار دی هغه د والدینو دی، هغه د اساتذه دی، او هغه د ماشومانو د پخپله
یعنی ارشد محمود صاحب کزه تاسو نه تاسو کما یو پلار تاسو نه تاسو کی چې تاسو په دې موضوع کار کړی دی یو ماشوم د پاره که تاسو لند راته وس مختصر چې څه کول دې ماشوم لدې ځخه یو پلار وګوري یا مور وګوري
جنسی تشدد چې په ماشومانو باندې کیږي نو ضروری نه ده چې دا د سو پردې کسي ماشومان هغه کس شکل چې کوم دی نو هغه ماشوم د پاره یو پیجن غلو والے کس یا په چا پرچل کې سو کی دي شي په خپل کور کې کی دي شي په گاوند محله کې کی دي شي نو دومره خبره خدا ده چې پدغه باندې نظر ساتل پکار دي د ماشومان په رویه باندې نظر ساتل پکار دي کدا هی په رویه کې سات اچانک تیزی راځي تاسو کغلا کول غوسه کول یا نا وخت راتل کور ته خاص طور ده لږ دوله ستاله والا کان چې کم دي یا نشي طرف طرف جان دا ټول شیزونه چې دینو دې باندې د نظر ساتلو نو ضروری دا ده چې پلاران خپل رول نه پرېږدي او هغې خپلو بچو سره خبرې کوي او غوږ وته کوي او دا اعتماد ول ورکوي چې یاره تاسو ته ما سره هر څه خبره کولی شئ دوستانه تعلق پکار دے چې معصوم دا اعتماد لري چې جنۍ یو کال کې چې هغه خپل مور پلار ته کدا داسې مسلې سره مخ وي نو چې هغه ورته ویل شي او دا یره ورته نه چې یره زور ته ووایم نو دی بولټه په مارا باندې کې یا ما اورټی چې دا تاسو سره مسله ده
دا د ماشومانو د حکومت او چارو کارپو او مبارز ارشد محمود چې له مشالېرو سره خبرې کولې
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي
دا ماشومان مې وغوې کې ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومې بچخ بچپه ډېره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپلې مې لاړه
خلای مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پیلا پولیس څه کار کوي چې اول دا ته یې دا چې څه بنای
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ
سمشال ډوري او سیوبل ریپورت تر ازو پبلسان کې د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شرف کنوای په دغه صوبه کې د ناامنۍ په پیښو کې زیات کمایواله راغلي دي خو زیاتوي ترګري لا هم د صوبې تر ټولو لوی ستونزه ده د خبرې نوموړي د دوشنبه پروس په کوټه کې په یو خبري غونډه کې کړي چې زموږ همکار خدای نور نصر هم ورغلی او دا ریپورت یې را لښولې ده
په کوټه کې د ملیشا ځواکونو په مرکزی دفتر کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې د پاکستانی ملیشاو د بلوچستان مشر میجر جنرال شیر افغان ویل ترهګری لا هم د بلوچستان د اولس لپاره تر ټولو لوی ستونزه ده چې د همدې ترهګری د پیښو تر شا د ګاونډي هیوادونو هندستان او افغانستان د استخباراتو لاستی د ملیشا ځواکونو د مشر په خبره اوس یې د کوټې په شمول په ټولو پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو کې د ترهګری د ډیرای پیښو مخنیولي او ترهګری یا وجلی یا حکومت ته تسلیم سوي او یا هم تښتېدلې دي میجر جنرال شیر افغان په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د پر امن بلوچستان پلان لاره به نه یوازې هغه فراریانو ته چې تسلیمې شي روزګار او نورې اسانتیاوې برابروي بلکې د په خبره حق او کورنوي ته چې د فراریانو د کور غړي وجلي هغه ته به هم د حکومت لخوا دیت ورکړل کیږي
یو فراری هغه سرندر کرتا اوس کری ریبیلیټیشن
په پر امن بلوچستان کې اول هغه فراری چې تسلیمې شي هغه ته روزګار ورکول دي او دوم په دې کې د دیت برخه ده او هغه داسې چې کچيري د فراري د کومې کورنۍ د کور غړي وجلې نو د هغې کورنۍ خو به هم خیال ساتو او د هغه لپاره به هغه ته دیت هم ملاويږي د ملیشا ځواکونو مشر ویل د دوی شاوخوا 50,000 سرتیری د صوبې په بیل بیل برخو کې د امنیت چارې ترسره کوي او ورسره د افغانستان او ایران پر پوله هم د قاچاق او نورو غیر قانوني چارو مخه نیسي خدای نور ناصر مشال رادیو کوچا
پام کوا یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
ولمانا اخر استیمانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب داخل مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بخون
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 خودر ته وئی دی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
په دوه مانی مای کې درته پام کوو پروگرام لرو خو ستاسو می بجې سوي دي د خبرونو لندس پاکستان حکومت د افغان ولسمشر اشرف غنی پرونی سرګندون ته په خبرګون کې ویلي اسلام آباد د سولې په عمل کې له کابل سره همکاري ته وسم شمندي د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې کړي چې پرون خبره شوی افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو مرکزونه بند کړي د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې د پنجاب پر حکومت فشار واچوي چې د قصور په شار کې پر ماشومانو د ایجنسی تیری په پیش کې ککړ کسانو ته سخت سزا ورکړي دا غوښتنه د یو قرارداد لاله سوي چې د پیپلز ګوند د صوبای اسمبلی غړي نګتیا سمن ورځي پر مازیګر د غونډې پر مهال وړاندې کړ د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب پالمار او قیصار ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو مشري کوي د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق پرون مشال لیدو ته ویل په المار او قیصار کې د ښاغلي دوستم په مشري په روانو پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر بهرني وسلوال وژل شوي دي د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشنبه په ورځ د پنځو مشکوک کسانو یو ویډیو خپره کړه چې ځان د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې داعش غړي ګڼي د ویډیو په اړه کومې بلې خپلواکې سرچینې څه نه دي ویلي د عراق په ختیځ کې لشکره څلوېښت کسان په دوه بمونو چاودنو کې وژل شوي او سل نور ټپیان شوي دي روغتیایي کارکوونکو ویلي چې پرون د دیالي ولایت په مرکز کې چاودنه ډېره خونړۍ وه د بشري حقونو د څار رنې ډلو پرون د آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې په باکو کې د یو خبریال د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي د تېرې شنبې په ورځ په باکو کې یو خبریال د خلکو د یوې ډلې لخوا وویل شو چې وروسته یې بیا پر حکومت ساه ورکړه د روس اقتصاد روان میلادي کال په دوهمه څلورمه کې د تیر کال په مقابله کې 4.8% کم شوی دی د روس یوې حکومتي ادارې روسټات پرون د دې هېواد د اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه د خپلو څېړنو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې تاسو خبرونو لنډیز واوریدل دا چې د پاکستان مطبوعات نن په خپلو ادارو کې څلې کې راځي چې رابی اکرم خان ته غوښتو
جمهوریت پانه خپل ادارې کې لیکي د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په وړمه ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون د لارې د امن عمل بهاله په اړه خبرې اترې کړې دي کوم چې یو ښه پرمختګ دی ادارې لیکي د مری مذاکراتو نه پس د تیرې میاشت په اخره کې د مذاکراتو یو بل دور کېدو خو د افغانستان د طالبانو مشر د مولا عمر د مړینې انکشاف له وجې دا مذاکرات ونه شو ادارې په وینا د طالبانو مختلفو ډلو ترمنځ اختلاف رائے مخې ته راغلی و خو د مولا عمر پخوانی بیان عبدالحی مطمئن مطابق اوس اختلاف تړې ره د پوری ختم شوی دی او امید دی چې د طالبانو د شورا په اجلاس کې دا مسله په حتمی توګه هوار شي ادارې مخکلي کې د طالبانو موجوده مشورولې امن مذاکراتو بهاله په اړه رضامندي خوده لیدا او د روانه میاشت په اخرنی تاریخونو کې د مذاکراتو بل دبر هم مری کې متوقع دی ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج سیس په وینا چې پاکستان د امن په خبرو اترو کې د خو بد امتیاز بغیر د طالبانو د ټولو ډلو شرکت یقیني جوړول لپاره کوششونه کوي نو په دې مسله صورتحال کې د امن عمل کامیابی امکانات روخانه دي خو د دې معاملې ټول فریقینو ته به د اولس فلا او بهتري خپل مقصد جوړول وي اکسپرس رسپان خپل ادارې کلی کې د پنجاب صوبې وزیر اعلی په قصور ضلعه کې ماشومانو سره د زیاتې د پیښې د عدالتي تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې متاثره کورنو ته به انصاف ملاویږي ادارې وایي د قصور ضلع د زیاتې پیښه مخې ته راتلونکي د هغه سوونو پیښو نه جدا نه ده پسې کې چې کم عمر هلکان او جنکې د زیاتې نه پس ووجل شي ادارې په وینا د پنجاب پولیسو اعلی چارواکو لپاره دا سکینډل سوالیه نشان دی ادارې وړاندې لیکي دا کم قسمه د ویډیوګانو کلچر چې پیدا شوی دی پدې کې ککړ خلک د قانون تر لاندې نه راوستل کیږي دا لازمي پکار ده چې د قصور د پیښې ککړ ملزمانو ته د عبرتناک سزا ورکړی شي ادارې وایي که پولیس په ختوګه کار کولی او د علاقې په خلکو یې نظر ساتلی وي نو مسله به دومره پورې نه راتله اوس وایي چې متاثرینو سره انصاف وشي او هغه خلکو ته ښکاره هم شي
او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز ورسپانه لري چې په پاکستاني ټولنه کې په ماشومانو د کېدونکو جنسي تیریو مخنیول ګران دی ځکه چې پر دې مسله څوک خبرې نشي کولای بلخوا فارن افیرز مجلې د لیکلي د مولا عمر د مړینې خبر د عیش قوي او القاعده په ګډون ځینې وسوال ډېر ډلې کمزوري کړې دي د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات اصرار عالم مومند وړاندې کوي
نیوټن درسمان علی کی د پاکستان چرواکی د هغو تورونو پلټنې کوي چې لمخې یی د پنجاب په قصور سیمه کې د یو څو کسانو ډلې په څباندې 200 ماشومانو جنسي تیرې کړي او بیا یې د دغې ویډیو جوړې او خرڅې کړې دي. په رسنیو کې د دې رپورټونو تر راتلو وروسته خلک په ټولنیزه میډیا او په ځانګړې توګه ټویټر باندې په یاد ناوړه پیښه د خپلې غوسې او غم څرګندونې کوي. په داسې حال کې چې پاکستاني ټولنه کې له ماشومانو سره په کېدونکي جنسي ذاتیو څوک خبرې نشي کولی، د بشري حقونو فعالان وایي په دې هیواد کې په ماشومانو باندې کېدونکي جنسي تیری نه قابو کېدونکې مسله ده. په دې هیواد کې شاوخوا 15 لکه ماشومان دي چې بې کوره دي، او هم تر ټولو زیات دغه ماشومان د جنسي تیریو له خطر سره مخ دي. البته د پنجاب حکومت وایي چې په قصور کې په ماشومانو د شو جنسي تیریو یوازې 9 کیسونه پولیسو سره رجسټر شوي دي، او د ترلاسه کړل شو ویډیوګانو شمیره هم یوازې 10 ده. یو مشر پولیس چارواکي ویلي چې یاده ډله د 2009 کال له هیڅ جنسي تیری کوي، او د تاریخ کار شو ویلي دي چې دوی سره د غزیاتې هغه وخت شوی چې کله د دوی عمرونه کم وو. بلخوا د حکومت اپوزیشن ګوندونو ویلي دي چې دوی په پارلمان کې د قصور د پیښې د راپورته کولو پلان لري. بلخوا فارن افیر مجله لیکي که څه هم د ملا عمر د مړینې خبر له راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدلې، خو دې خبر په افغانستان کې په وسلوالو ډلو هم ژور اغېز غورځولی چې له کبله یې داعش ډله قوي او القاعده لا پسې ځپل شوې. د ملا عمر مړینې د داعش پر وړاندې القاعده نوره هم کمزوري کړې. داعش ډلې له وړاندې دعوه کړې چې د دوی مشر ابوبکر البغدادي امیر المؤمنین یا د مسلمانانو مشر دی، او القاعدې غوښتل چې له داعش دغه ادا چیلنج کړي، او همداراز وسلوالو ډلو د دوی ملاتړو ته وریاد کړي چې له بغدادي مخکې ملا عمر ځان امیر المؤمنین ګرځولی وو، خو د ملا عمر د مړینې سره د دوی دغه پلان ناکامه شو. ښکاري داسې چې داعش وسلوالو ډله به دا هم هڅه کوي چې د القاعده مشر ایمون الزواهری په اړه له دې کبله شکونه پیدا کړي چې نوموړی تر 2 کلونو پورې د ملا عمر له مړینې ولې ناخبره وو. پوښتنه دا ده که چیرې ملا عمر 2 کاله مخکې مړ وو، نو زواهری د دې خبرې پابند وو چې څومره معلومات یې درلودل هغه یې په ډاګه کړی وي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوس هم یمن ته ځو. په یمن کې د واک لري سوي ولسمشر ملاتړ کوونکو د دې هیواد په جنوبي سیمو کې پرمختګ جاري ساتلی او یو بل ولایت له خوسي ملیشا نیولی دی. په یمن کې پرون د یګړو رپورټونه خبره سول. فرشته جلازی په دې اړه معلومات وړاندې کوي.
د یمن د تشدیدلي ولسمشر عبدالربه منصور هادي پلویانو چې د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلافي ځواکونه ملاتړ کوي ویلي چې حوسی ملیشا یې له ابین ولایته ایستلی دي. د ولسمشر هادي یو پلوي پرون وویل چې دا ولایت له شیعه حوسی ملیشو چې ایران یې پلوي کوي پاک شوی دی. د دوی یو بیان پرون خبري رسنیو ته ویلي چې د ابین ولایت مرکز زنجبار د یکشنبې په ورځ نیولی دی. د یمن په جنوبي ښار عدن کې یو طبي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ابین کې په تېرو 24 ساعتونو کې د تشدیدلي ولسمشر له پلویانو 14 تنه وژل شوي دي. دا کسان تر ډېره حده په هغو ماینونو الوتي چې حوسی ملیشو له ابین د وتلو پر مهال پر لارو او سرکونو ځای پر ځای کړي وو. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د پارلمان د رئیس مرستیال او د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر پرون په ابین کې په جګړه کې زخمیان شوي دي. دې دواړو د ابین په عملیاتو کې د مخکني حکومت د پلویانو ځواکونو مشري کوله. د یمن د تشدیدلي ولسمشر عبدالربه منصور هادي پلویان چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف ځواکونه ملاتړ کوي تیره میاشت د عدن ښار کنټرول خپل کړ. دوی تیره اونۍ د هوته ښار هم ونیو. د یمن په دریم ستر ښار تایز او د دې هیواد په اب ولایت کې هم د نشوتو رپورټونه خپاره شوي دي، خو حوسی ملیشو د یمن پر پلازمینه سنعا چې تیر کال ورننوتل خپل واک ټینګ ساتلی دی، او د سعده په نوم پراخې غرنۍ سیمې یې چې د حوسی ملیشو مرکز ګڼل کېږي په خپل کنټرول کې ساتلی دي. ملګری ملتونه وایي چې د مارچ د میاشتې راهیسې په یمن کې په روانو جګړو کې لږ تر لږه 4000 تنه وژل شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیاته برخه ملکي خلک دي. د دې سازمان په وینا د یمن د 1 میلیون نفوس په 30% بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په یمن کې د جګړې له امله لږ تر لږه 1,300,000 یمنیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
دا فرشته جلازی چې د یمن د صورتحال حال درکوي. رایټرز خبري اژانس په کراچۍ کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژنو پر موضوع خبري رپورټ خپور کړی دی. اژانس وایي دا لومړی ځل دی چې پولیس مني چې ځینې مشکوک کسانې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژلې دي. سیاسي مشران، فعالان او د ښکارسو کسانو کورنیو هم په بیا بیا پر امنیتي ځواکونو د سرغړونو تورونه پورې کړي دي. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
رویټرز خبری اژانس وایي د کراچۍ پخوانی او وسنی پولیس مشران د امنیتي امنیتي ادارې په ښار کې د جرمونو یا جنایت پر ضد د کمپین پر مهال عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې مشکوک کسان وژني. په کراچۍ کې شاوخوا 20 میلیونه خلک اوسي. په دې ښار کې د پاکستان مرکزی بانک او د ونډو بازار دی او دا د پاکستان مالی او اقتصادي پلازمینه بلل کېږي. دوه کاله مخکې پوځ، پولیسو او رینجر امنیتي ځواک په کراچۍ کې د وسلوالو ډلو او مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. رویټرز خبری اژانس د پولیسو ریکارډ لیدلی او د هغې پر اساس لیکي چې په 2015 زیږیز کال کې ټول 202 کسان وژل شوي دي. دا د 2013 زیږیز کال پرتله کم شمیر ځکه دی چې په هغه کال کې په ښار کې 2502 کسان وژل شوي ول. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان دې ته په کتو وایي د حکومتي هڅو له کبله په کراچۍ کې جرمونه تر ډېره بریده کم شوي دي. د ویل په تیر یو کال کې په هغه ښار کې د جرمونو شمیر 50% ټیټ شوی دی. خو رویټرز خبری اژانس د سیاسي مشرانو، بشري حقونو فعالانو او د ښکار شویو د کورنیو له خولې وایي په کراچۍ کې عملیات شفاف نه دي او پولیس اکثر په جعلي مقابلو کې مشکوکه کسان وژني او بیا وایي دې مشکوکو وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې او په جواب کې ووژل شول. رویټرز خبری اژانس د دې لپاره له ګڼو وسنیو او پخوانیو پولیسو چارواکو سره مرکې کړي دي او وایي په خبرو کې د افسرانو منلې چې پر عدالتونو د بوج یا بار کمولو په موخه دوی عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې مشکوک کسان وژني. اژانس وایي پر پولیسو او پوځ د سرغړونو تورونه نوي نه دي، خو دا لومړی ځل دی چې پولیس اقرار کوي چې سرغړونې کوي. د کراچۍ یو لوړ پوړی پولیس افسر راونور وایي کله کله رینجر امنیتي ځواک یا استخباراتي ادارې مشکوک کسان پولیسو ته سپاري چې د ده په وینا ورسره پوه شي، په بله معنا چې هغه کسان دي ووژني. خو راونور وایي زیاتره وژنې هغه مهال کېږي چې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته وشي. له ده چې پوښتنه وشوه چې آیا بېګناه خلک هم وژل کېږي، نو انور رویټرز اژانس ته زیاته کړه چې دوی د جنګ په حال کې دي او په جنګ کې داسې پېښې کېږي. د کراچۍ عباسي شهید روغتون یوه ډاکټر رویټرز اژانس ته ویلي پولیسو روغتون ته داسې مړي هم وروړي چې بدنونه یې په ګولیو سوري ول، له نږدې ځایه ویشتل شوي ول او د ځینو مړو لاسونه په اتکړیو کې بند ول. رویټرز اژانس د یو پولیس چارواکي له خولې زیاتوي رښتیا هم داسې پېښې شوي دي چې ځینو پولیس افسرانو پرته له حکم یا امره په خپله خوښه ځینې مشکوک کسان وژلي دي.
پامیر ساحلو له پاکستان خبرېدونکي ډان ورځپاڼې په اسلام آباد کې د افغان بستۍ د اوسېدونکو د بې دخله کولو پر حکومتي اقدام یوه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي د دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ ته ماخېستې او له حکومته یې غوښتي چې د بې کوره کلسو خلکو د بې آبادولو غم وخوري. تفصیل له هارون پاچا اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت برخورد د هغه هیواد له غریبو خلکو سره اکثره وخت ښه نه دی پاتې شوی. ښه خبر دا دی چې حکومت وایي د اسلام آباد د I-11 سیکټر له کچا آبادۍ څخه د بې کوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو په چارو کې به له هغوی سره مرسته کوي. د لیکنې تر مخه د اسلام آباد پرمختیایي ادارې او د هغه ښار پولیسو د یادې کچا آبادۍ د اوسېدونکو د بې دخله کولو په کار کې زور زیاتی کړی. دا په داسې حال کې دا چې دغه افغان بستی له تیرو دوو لسیزو راهیسې جوړه وه او اوسېدونکو ته یې د اسلام آباد انتظامیې هیڅ نه ویل. په لیکنه کې له حکومته غوښتنه شوې چې د اسلام آباد د کچا آبادۍ د بې کوره کړل شوو خلکو ستونزې دې ورحل کړي. له دغو خلکو څخه 43 یې په عدالتي ریمانډ په اډیالا جیل کې اچول شوي او یو شمېر نورو بیا د اتوار په ورځ په همیات ښار کې د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ هم اخیستی چې ټاکل شوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د وړاندې کړل شوي یوه قرارداد په ترڅ کې د یاد ایوان د ګل د ورځې په غونډه کې خبرې به پرې وشي. په قرارداد کې د اسلام آباد د I-11 سیکټر د کچا آبادۍ د له منځه وړلو د حکومتي اقدام د غندنې تر څنګ له حکومته غوښتنه شوې چې د دغو بې کوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. لیکنه وایي د سینټ غړي دا خبره باید په پام کې ونیسي چې د کچا آبادۍ ستونزه یوازې د اسلام آباد نه ده، بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم غریب خلک د دې لپاره چې د سرپنا لپاره حکومت ورته مناسب انتظامات نه دي کړي مجبور دي چې په کچا آبادۍ کې په ناقانونه توګه ووسي. یوازې د تیر کال احصایې ښیي چې د هیواد 2 میلیونه کورنۍ د سرپنا لپاره د مناسب ځای د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ پاتې شوې. لیکنه زیاتوي د پاکستان انتظامی چارواکي باید خبر ووسی چې په دغه هیواد کې 2 میلیونه غریب خلک اوسیږي چې د ژوند د اړتیاو پوره کولو لپاره یې باید مناسب پالیسۍ جوړې او عملي کړل شي.
د ډان ورځپاڼې مقاله نورته هارون باچا وړاندې کړه. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمس چې 6 کاله مخکې په یوه حمله کې ټپي سوی و بیرته افغانستان ته ستون سوی، وایي دغه سې حملې اراده نسي کمزوري کولای بلکې دی به لا هم افغاني موسیقي ته کار کوي. ښاغلی سرمس چې د ازادي رادیو د 1991 لمریز کال غوره شخصیت ټاکل سوی په ډسمبر میاشت کې د فرانس په کلتوري مرکز په حمله کې ټپي سوی و. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په دې حواله رپورټ جوړ کړی چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د تیر لمریز کال د لیندیا قوس په شلمه د کابل د استقلال لیسې په انګړ کې د فرانسې کلتوري مرکز سالون کې ټول د یوې نندارې سیل ته ناست و چې ځن وژونکی برید وسو. هغه برید چې ګڼو هیوادونو او سازمانونو وغانده. په دې برید کې د نورو کسانو تر څنګ د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمست هم ټپي سو. دی وایي د ځانمرګې برید له ځایه یې یوازې یو څو متره فاصله درلوده او هغه صحنه یې اوس هم په یاد ده. استاد سرمست وایي هغې خونړۍ حملې اراده لا پخه کړې چې په جګړه ځپلې افغانستان کې به موسیقي ته وده ورکوي. دی چې کورنۍ یې په استرالیا کې ژوند کوي وایي په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته تللی خو اوس یې تر پخوا هوډ کلک دی.
اوس مې هوډ د 2008 میلادي کال په پرتله چې افغانستان ته تللی وم پوخ دی. هغه برید ما او خلکو ته څرګنده کړه چې د پرمختیا یو لار د افغان ماشومانو د کلتوري تعلیمي او د موسیقۍ د زده کړې د حق یقیني کول او د افغانانو د نوم ځلول دي.
درې پنځوس کلن استاد سرمست په خپل سر او پښو کې ټپي سوی و چې په استرالیا کې یې شپږ میاشتنۍ درملنه وکړه. دی د خپلو خدمتونو له کبله د ازادي راډیو د 1991 لمریز کال غوره شخصیت ټاکل سوی و. د جمعې په ورځ د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلی چې د استقلال لیسې د کنسرت پر سالون تر برید وروسته خوشحاله دی چې یو ور بیا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له زده کوونکو سره یو ځای دی. ښاغلی سرمست ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته لستنېدو سره ځان راحت احساسوي.
کابل ته لستنېدو وروسته ځان ډېر راحت او آرام احساسوم. یقینا د شپږو میاشتو مخکې غوندې نه یم. په ذهني او فزیکي لحاظ ستړی کېږم. لا هم په بشپړه توګه رغېدو ته اړتیا لرم. زما په درملنه کې چاپیریال ډېر مثبت رول لوبولی دی.
اوریدلی اوس هم راځئ پام کوه اونیس پروګرام واورو چې امان الله ناصر وړاندې کوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم. دا راډیو کمال دی او زیم ګورګین جمال میرچکه د داسې خبرونو سره حاضر یم چې زما د ستاسې په دې ببرو سرونو شلیدلي ګریوانونو په دوړو سپیرو مخونو او د ډېرې ګرانۍ او پریشانۍ نه په زړېدلي بریتونو قسم وي چې که یو لا هم رښتیا بس ټول هغه زاړه دروغ دي چې نوی پالش او نوی چونه مې ورکړې ده او ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. خو په دې هیله یو چې د دې دروغو د اورېدلو پسته به هم یو ځلې بیا په خوشفهمۍ کې مبتلا کیږئ. نه د حکومت د لوډ شیډنګ د ختمولو د اعلان نه پس به خپل د لاسونو پکې سوځئ نه او د اوبو یخولو د خاورو منګې به ماتوئ نه. په یو څو شپې کې به د امنیت د سمولو د حکومتي اعلان نه پسته به هغه ډنډه چې تاسو د اغواکاران او غلو د پاره پټه ساتلې ده هغه به ماتوئ نه. او هغه د درواغو تمنچه چې تاسو د غلو د بیرولو د پاره رانیولې ده هغه به غورځوئ نه. او هیله لرو چې د حکومت د دې اعلان نه وروستو چې څو شپې پسته به خوراکي شیونه ارزانه شي تاسو به خپله زړه خوراکي ذخیره جر جر خرڅوئ نه او د دې اعلان په خوشحالۍ کې به میلمانه زیاتوئ نه. د حکومتي دې اعلان په خوشفهمي کې چې د ګاډیو کرایه به کموي او پټرول به ارزانه کوي د دې اعلانونو د اورېدلو وروسته نه به خپل زوړ سایکل خرڅوئ نه او نوی موټر سایکل به سودا کوئ نه. او دا حکومتی دی اعلان نروستو چې آینده انتخابات به بالکل صاف سوتره او شپارس انی صحیح کیږي په دې غلط فهمی کې به خپل صدرۍ خرڅوئ نه او په الیکشن کې د درېدو دپاره به روپۍ جمع کوئ نه او پارټۍ به جوړوئ نه. نو ګرانو او په حکومتي اعلاناتو باندې گزاره کوونکو اورېدونکو دا وخت زمونږ سټوډیو ګړبړېشن ته د حکومت ډېر لوی نماینده یعنی استازی راغلی دی. توتکۍ چکري د سره تشریف لري او غوږ شي د دوی دواړو د درواغو برغزو او سرناو ته.
نو ګرانو د خوبونو پا په دنیا کې اوسیدونکو حکومتي او اپوزیشن زده اوریدونکو زده وخت د وزیر ټینشن اور پولوشن سره په سټوډیو ګړبړېشن کې ناستایم چې د حکومت ډېر لوی چمچه دی وای توبه نمائنده دی سر څنګه یاستاسو
بس تو تکه جانی څنګه پیم سلور څنګه
څه مطلب
کلا د وزیر بر اعظم په څنګ کیم کلا د وزیر خزانه په بغل کی کلا د وزیر داخله او کله مو بیا د وزیر دفاع څنګ نیولې وی نو خوشوي سلور څنګه کنه
وای وای الک ته خو ډیر لوی چمچه
چمچه نه 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 دا دروغ دی بوتان دی زه چمچه نه یم خپل الفاظ برته والا جنه
چی چمچه نه نو بیاسه
چمچه خو ډیر وړوکی وی زه چمچه نه بلکې غداش پزانو د دې کړچه یم بلکې نن سبا خو بیلچه یم
نه نو وزیرانو ته د چمچهګیری څه ضرورت دی
د ټولو نه زیات ضرورت خو یې وزیرانو ته دی
دا وسته سوی مون خو اوریدلی دی چې وزیران د وزیر بر اعظم خبر لا هم نه منی
های های ولی مو په زړګي مالګي عمرچ را دوړوي هغه وزیران نور دی چې ډیر زور دی بس یو درې سلور دی
ولی ولی دا په وزیرانو کې بیا فرق ولی
هغه وزیران کم رشته داران او خپلوان زیاد دی سوک او خان دی سوک باجاگان دی سوک خسران او زمان دی نن سبا که خو وزارت واری ده مشران و سر رشته داری ضروری ده آخه تو تکی جانی تو گره ده ده مشران و پا کور که شاو خواه پیغل خو مشکیره ده که وزاره کلو پا کندشته نو زواده ور سرکوم چی بیلان میپاس شد
یو یو زی ولی در پیدا کرم
وام تاسی رپورتران هر زایت زی رازی پا هر غار وزی ننوزی پا هر چا کار لره نو تو گوره کدی زما و دو وزیر بری ازم خپلوی را پا ککرکه
یو 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 دا سڑه لیوانه شو وز پا زوان زوانی گلدسته خاله را نجوڑه بی
دا گلدسته بیا سوک ده وڑه ده کزڑه ده
دا آغه دا شادی خانه آبادی دفتر ده دا خلگو ودو نور کوی
بس دغی تو وای فیس چی ارسو غواری کند دیوی زڑ دیوی بلکه پک دیوی زما قبول ده بلکه قبول میو قبول میدا و قبول بمیوی
ایتا دارا تو وایا دا لوڈ شیڈنگ بکلا ختمیگی
تا نو اوریدلی پا غوگو کنه پستر گوڑنده شیرباز شریف صاحب اعلان نو کری چی پا دره میاشده که بختم شی
ای مغزیماتی خود ره کال پورا که دون که دی
گورو مونگ دره میاشده ویلوی کال خومو نو در خودلی دا بختمیگی و پا دره میاشده که بختمیگی او سا غدره میاشده پا کال 2015 که رازی پا 2015 که رازی پا دی نه زه خبریم نه ته خبره او نه شیرباز شریف
آخه تاسو ویل چه امنیت با جوڑ که کم دی امنیت آغا دماکی دی آغا جنگونه دی آغا اوغا
Yes, you are right, Mr. Take. You are absolutely right. Mung da wiliu. Chi amniyat barazi, bilkul mu wiliu. Khud da kal zikr mudal tam nu kade. Rabashi, amniyat hams mung da mulke na purstan par ilgaade kira rawande. O ta khabare, chi za mung ilgaade pa khpal khoka chali. Leti ki zarur, khura rasi ki khamakha. O na umidi na da pakar dunia. پا امید ولاره ده گناو
او تاسو دا هم ویلیو چرزانی بجوڑه وی اغا بکل جوڑی گی ها
چی آبادی کمشی پا اصل کی زمونگ سائل وسائل او قبائل دا میچ نصر کبی وسائل مسائل او سائل لگ دی او قبائل دیر دی چی قبائل کمشی وسائل خپل پرسی
او قبائل بکل کمیگی
کمیگی لگیا دی کموی تسترگی نلری دا رنگا رنگا پریشنونا دا ملکی او غیر ملکی میزایلونا گردی او اگده بمونا سیلابون زلزلی
سب دا کم کی بیا رنگا رنگ مرزونا ماشاء اللہ فدے دور کی مونگ کشنانو دا پولیو قطرے نور کو د بیلو بیلو ناروغی نو د ژغورلو ټیکې نور لګو که دغه د خیر کارونه روانو ډیر ژر به وسایل او قبایل سره میچ شي او مسایل به ختم شي
او که بیا هم نشو ختم نو بیا
اسرائیل خوشته کنه
آخه ته دا راته ووایا چې دا بیرونی کرکټ ټیمونه زموږ ملک ناپورسان ته ولې ناراضي
کیدای شي چې د مور و پلار سره یې ښه کړي وي د هغوی دعاګانې ورسره وي
څه مطلب
پا اصل کی ملک ناپورستان تا اغا سوک رازی چه دمور و پلار آزار و حلی وی دا سریلنکا تیم دیاد دشی چه پلاور کی فایرینگ بندی شویو تر اوسه چه سوک دا ملک ناپورستان نمور والی دا چا تبشی سوک تور جڑی و نیسی و سوک خر جڑی دا مخلا خواره انداشی تک تور شویو لکه دا سلنسر مخت جاله اغا فایرینگ داسی شایان ترین جور کل لکه دا وستندیز کسابان زمون کرکټ بورډ والا ورته وی چې اوس خیر خیرت دی راشي د میش د پاره وای نه 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 یو ګنډا میرم کینډا میرم بوټان میرم مگر ملک ناپورستان قطعا نه میرم
نو دا به تر څو دغه حالات وي دا من به کله راځي
چې وزیر او فقیر په یوه کاسه شي سردار او خرکار په یوه کوسه شي د غریبانو بچی او د باچهانو بچی سره په یوه پیچ له عدالت نه انصاف راوزی د حکومت له دفترونو نه د خلکو دپاره عذاب نه کباب راوزی که پورې وي که سپورې وي په شریکه شي د خیرو خیر محمد خان بچان څنګ په څنګ سره کینی محمود او آیاز په یوه لین کې سره ودرېږي امن به راځي توتکو امن به هله راځي
د دې دا مطلب شو چې نو نه راځي
راضی به تو تکو راضی به بس د خپل وجدان یعنی ضمیر دروازه رو ټکوي هو بند دروازه کلاو که تو تکو د ضمیر هم او د وزیر هم
نو ګرانو اوریدونکو دې سړي خبرې ښې کولې خو لکۍ یې کږې کولې خیر زمو یو داسې کس ته بیایم چې خبرې کوي کږې او لکۍ یې کوي ښې نو واورئ دا کیم بخمل جوابونه او ستاسو سوالونه ځئ چې زه سټوډیو ګړبړېشن دې ټینشن ته خو پام کوئ نن به سوالونه صرف دواب دا خاله وي ستاسو سوالونه او دا کیم سیب جوابونه
حکیم صاحب حکیم صاحب په دنیا کې هغه کومه محکمه ده چې سهار غرمه ماښام په کلي او ښار کې د خلکو لخوا ډېرې ډېرې عجبه عجبه او کلاسیکل ښکنځاوې ورته کېږي
ظالم خپل تار خو دې ګډ شوی دی زموږ بجلی ولې را بندوي خو بیا به هم دومره درته ویم چې شروع یې د واو نه کېږي او ختمیږي پر الف
حکیم صاحب حکیم صاحب د شکنځا کول خو ډېره ناوړه او غلطه خبره ده خو که دغه شکنځا وابدا ته وشي نو ستا په خیال بیا هم ګناه لري
خانه مورانه نشه تاسو ولی ټول زما او د وابړي تر منځ دشمني کول غواړي کنزا هر چا ته بده خبره ده خو وابدا ته کله کله دانه مانا بوژ د زړه بوج به مو سپک شي کنه
حکیم صاحب حکیم صاحب دواره ته وکړه چې د وابدا د لنمین سره مې واده وسي وای ډېرې پیسې ګټي
خانه دی خراب نشه بی اکلی چی ده پیسو شوکی خود کشتم والا سر وعده وکا ده وابدال این من پیسی هم گتی خو خبر خیری هم گتی او کل کل چی دلوی خلگو تارونو تلاز رواجی سکانو ساپیری او دکی هم گتی
او د وابدا سره پام کوه، نه د معلومه چې کله دې په کرنټو وهي. هو پام کوه پام.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.